دا مشال اړو ده په خبرونه کې ز ګل ایاز او نادرا درته هر کلی وای دا خبري سات ده په روان خبري سات کې مو د خیبر پختونخوا قبایلی ضلعو پاکستان افغانستان او نړۍ په اړه رپورټونه شننې او تبصری او د دې ترڅنګ ځانګړي رپورټونه هم راوړي دي خو له هر څه مخکې د دې سات خبرونه وو لومړی د خبرونو سره ټکی د تورخم لاره د هر ډول تګ را تګ لپاره پرانسل شوې ده په کراچۍ کې د گرفتارو افغانانو شمیر تر 500 لوړ شوې دي او د لیبیا سیلاب ځپلي ښار کې د وژل شو شمیر په زیاتېدو دی اوس د خبرونو تفصیل د پاکستان افغانستان ترمن د تورخم دروازه نن نه ورځې وروسته پرانستل شوې ده د لنډ کوتل مرستيال کمشنر ارشاد محمد مشال ریټویل چې د پاکستانی او طالب چارواکو ترمنځ د مذاکراتو نه وروسته نن سهار د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ لپاره پرانستل شوې ده د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې کسٹم او امیګریشن عملی تورخم ته لیګلی او دفتری پرانستلی دي دا بخ یوازې په پاسپورت او ویزو د خلکو تګ راتګ روان دي او لا په تذکرو د اوړیدو اجازه نشته تروسه یوازې افغانستان مال وړونکې گاډي له پولیس څخه اوړېدلې دي دا لاره د سپتمبر په شپږمه وروسته له هغې وتړل شوه چې د یوې پوستې جوړولو په سر د پاکستان امنیتي ځواکونو او طالبانو د ځواکونو ترمنځ نښته وشوه د کراچۍ پولیس وایي په تیرو شپږو ورځو کې د ښار په اتو ضلعو کې 1550 افغان کډوال نیولي دي د کراچۍ پولیسو دا شمېرې پرون مشال ریډیو سره شریک کړي او ادعا کوي چې یوازې هغه کډوال نیسي چې قانوني اسناد نه لري خو په کراچۍ کې د طالبانو د حکومت کونسل جنرال سید عبدالجبار تخاري مشال ریډیو ته ویل چې په تیرو ورځو کې د نیول شوو افغان کډوالو شمېر تر 600 زیات دی او زیاتره پکې هغه کسان دي چې په هیواد کې د پاتې کېدو قانوني اسناد لري د افغان کډوالو وکیلی منیزه کاکړ مشال ریډیو ته ویل چې په نیول شو کې شاوخوا 3.5 افغانان عدالتونو ته وړاندې شوي او تقریبا 100 کډوال په ضمانت خوشي وي دي د ملګرو ملتونو د کډوالو شمیرې خای په پاکستان کې 400,000 ريجستره افغان کډوال ژوند کوي د منځنی کورمې مشرانو او مدني فعالانو غوښتنه کړې چې حکومت دې جنگونو او فوزي عملیاتو له کبله بې کوره شو کورنیو سره مرستې وکړي بې پرون په پیښور پریس کلب کې خبري غونډې پر مهال ویل چې فوزي عملیاتو له وجې ړنګ شو کورونو سروې دي وشي په دې موقع د پاړه چمکني یو فعال محمد شفیق ویل چې په سیمه کې خلک امن غواړي او مرستو ته اړتیا لري
څنون نو ساو نزه یو کوم د فارمونه هغه کوم د یو کنستراکشن او ریبیلیټیشن یونټ شاوې کې کوم په تدی د 2018 نه هغه ته سپه پننه شي هغه د کوم په ون پند ریلیز
مشال اړو د منځنی کور په د مشرانو د غوښتنو په اړه اډیشنل کمشنر کامران خان سره رابطه وکړه خو په دې اړه لس ویلو ډډه وکړه که حکومت د سیمې متاثرین د خپل سیمو ته دستنېدو خبر ورکوي خو د مقامی خلکو په وینا ته تر کاغذونو پورې محدود ده د خبر پختونخوا په بردیر کې په ماین چاودنه کې درې ماشومان ژوبل شوي دي د بردیر پولیسو ضلعي کنټرول دفتر مشال ریټ ویل چې د دیوبندو په نوم کلی کې په یو پرایمري سکول کې ماشومان په خپل کلاس کې ناستو چې د یو ماشوم په بسته کې موجود بارودي مواد وچاودیدل او دغه ماشوم په شمول درې نور ماشومان معمولی زخمیان شول پولیسو د پیښې پلټنې پیل کړي چې د ماشوم په بسته کې بارودي مواد څنګه راغلي وو د کوټې په ولی تنګي سیمه کې د وسلوالو او پاکستان د امنیتي ځواکونو ترمنځ د ډزو په تبادله کې یو امنیتي سرتیری او درې بریدګر وژل شوی دي د خبره د پاکستان د فوج د عام اړیکو څنګه آی ایس پی آر نن په یو خبر پاڼه کې کړی ده بیان زیاتوي چې وسلوالو پرون ماښام په ولی تنګي کې په یو امنیتي پوسته برید وکړ او د ډزو په تبادله کې درې ترهګر وژل شو د وسلوالو په ډزو کې یو امنیتي سرتیری مړ شوی او بل ژوبل دی وسلوالو ډلو لا په دې اړه څه نه دی ویلي دا په داسې حال کې ده چې تیری کې طالبان پاکستان تیر کال د نومبر په میاشت کې حکومت سره کړې اوربن پایتا ورسو چې له دغې وروسته په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې ترهګر بریدونه لا زیات شوي دي د جولای په میاشت کې د پاکستان د شخړو او سولې د مطالعاتو مرکز پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ سیکیورټی سټډیز لخوا خپور شوی راپور کې ویل شوی چې د روان 2023 کال په لومړۍ نمای کې په ټول هیواد کې په ترهګرو او ځانمرګو بریدونو کې خطرناک زیاتوالی لیدل شوی چې له کبله 379 کسان وژل شوي دي او په داسې حال کې چې د سونامي په کچا سیلاب د لیبیا په درنه خار کې لکتر لګه 3000 کسان وجلی نن د ژغورنې ډلو د زرګونو نورو لادرکه کسانو لټون ته دوام ورکړی دی د سپتمبر پر 9 د اوبو خورا لوی زیاتوالی دوه ډیمونه مات کړل درنه خار یې په کنډولو بدل کړل او له ځان سره پوره تعمیرونه او بشمیره خلک میډیټیرین سمندرګی ته لاو کړل. د ایف پی خبري ایجنسی د راپور تر مخه دا مهال د درنا خار په خټو ډکو لارو کوسو کې په سلګونه جسدونه ډلیز تدفین ته پراته دي او غم وهلي خلک د خپل خپلوانو د موندلو لپاره ویجاړې شوې ودانۍ لټوي. دا مهال درنا ته رسیدل سخت تنظمندي ځکه چې د سړکونو او پلونو ویجاړ شوي دي او پراخه سیمو ته د برېښنا او ټلیفون لیکي پرې شوي. سیلابونو د خار شاوخوا د زره وګړي بې کوره کړي دي. دا د مشالو خبرونه. خبرونه مل مشال اړي واوریدل او کچرا سربان غړي تر پای پات شي. نو د نور رپورټون تر څنګ د دې رپورټون تفصیل به هم باورې. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم لارا تر سبان دی یوې ونې بندې پاتې کېدو وروسته د تګ راتګ لپاره خلاصه شوې ده. د پولي دوړ غړو ته ولس د دې اقدام هرکلی کړی.
آئندہ کے دے خدای دوی دوال سر پو اتفاق لری دا پاکستان افغانستان
کابل نرا اور بس بارڈر کی اس روا وقت خوشحال سو تجارت خوشحال سو دروازہ خلاص سو
په کوټه کې جمعیت علما اسلام فی د مستونګ چاودنی پر ضد کار بندیز کړي. نن د جمهوریت نړیواله ورځ ادا په پاکستان کې د جمهوریت مستقبل څه دی؟
د جمهوریت تصور تر هغه وخت ته پوری نشو کولی تر څو پوری چې د هغه ځای عسکري ادارې په هر څه باندې واکدار دي. او
د پېښور چوک یادګار صرافان وای د بازار تړل کېدو له وجې په زرګونه کسان بے روزګاره شوي دي.
مونشین شو، د مزدوران شو، ترکاری والا شو، په زما چې څومره خیال دی لکه ډېر د پاکستان بے روزګارونه ورسره سټاپ شو.
دا او نور سره د شننو او تبصرو د خبرو له مشال رادیو سره اوسه. مشال لیدته تاسې غوږی. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم لارا تر سبان دی یوې ونې بندې پاتې کېدو وروسته د تګ راتګ لپاره خلاصه شوې ده. د لوړګي انتظامی مشر ارشاد محمد مشال لیدته ویل چې د سپتمبر پر 15 سهار مهال په تورخم لارا د خلکو تګ راتګ تر څنګ سوداګري هم بحاله شوه. دا په داسې حال کې ده چې د سپتمبر پر 6 د پاکستان او طالبانو د حکومتي سرتیرو ترمنځ تر نښتې وروسته د تورخم لاره وتړل شوه چې له کابل یې دواړو لوړ ته ګڼ مال وړونکي ګاډي او زرګونه مسافر بند پاتې شول. نور تفصیل فرهاد چینواری راکوي.
نن د سپتمبر په 15 نیټه سهار 9 د تورخم دروازه هر ډول تګ راتګ لپاره خلاصه کړل شوه. دا دروازه 9 وړاندې تړل شوې وه. د لنډ کوتل مرستیال کمشنر ارشاد مومند مشال ریډیو ته وویل چې تورخم کې سهار وختي د کسټم او امیګریشن عمله ګمارلې وه او لومړی پرې په سلګونه افغان وګړي پاکستان نه افغانستان ته واوړېدل او بیا پرې افغانستان نه پاکستان ته را داخل شول او د خیبر درې پلار افغانستان ته مال وړونکي په سلګونه گاډي په قطارونو او ټرمینلو کې ودرولي او وار په وار افغانستان ته اړوي او همدارنګ د افغانستان نه هم پرې یو شمیر مالونو ډک گاډي پاکستان ته راوړېدل. په تورخم کې ځنې افغان وګړو د دغې لارې خلاصېدو په اړه مشال ریډیو سره خپل احساسات شریک کړل.
امیر محمد پېښور ځینې
لار خو د دوه ورځو دپاره راغلی او دلته ایسار شو ته بارډر بند و او ملته بند پاتې او کومې پیسې مې چې راوړې وې هغه ټول په د کرایګانو په دغه کې ورکړي هوټلو کې. بس کله یو ځای کې کله بل ځای کې داسې دقیق ځای معلوم نه وي او دلته مې پرېشر مې کړی د زړه بیا دوی مریض چک دپاره راغلی وم.
نوم می اجی لال محمد پېښور نه راغلم د کابل خواته ځو. نشاله نن خلک کوله وړي بس هلته مو کور و پاکستان کې کورونه دي. ها موږ هلته اوسېږو. سلارې بندې چې تکلیف خو میلاویږي. آینده کې د خدای دوی دواړه سره په اتفاق لري د پاکستان افغانستان.
نوم می وحیدالله له کابل نه راغلو بس بارډر کې اوس روا وختل خوشحاله سو تجارت هم خوشحاله سو دروازه خلاصه شوه. ډېر زیات په تکلیف کې وو. موږ خپل انګور بار کړي اوس پېښور ته وړو.
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د عامه اړیکو مرستیال او ویاند حافظ ضیا احمد تیره شپه په خپله ایکس پاڼه چې پخوانی نوم یې ټویټر دی ولیکل چې د سپتمبر په 14 نیټه په کابل کې د پاکستان ناظم الامور عبیدالرحمن نظامانی د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متکی سره لیدلی او یو شمېر نورو موضوعاتو تر څنګ د تورخم دروازې د خلاصولو پاړه باندې هم ور سره خبرې وکړې او د دغه دروازې په خلاصولو سره راضي شول. تورخم دروازه د سپتمبر په شپږمه نیټه هغه مهال وتړل شو چې کله افغان طالبانو خپل لوري ته یو پوسټه جوړوله او د پاکستان امنیتي ځواکونو دې کار نه منع کړل او د سره بیا هلته په صفري نقطه کې دوه طرفه نښته وشوه او یو بل ته مرګ ژوبله واړوله. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو د خالی ورسی 19 خبرونه
حجره
پلسنی مو بجو
نوې نړۍ
په پاوکم یو بجا
د کرخه په غاړه
په یو بجا
سندره جادوګر
په دونی مو بجو
باډي وی
په دریو بجو
پام کوا
په سلور نیمو بجو
د مشال پنوم
په پینزو بجو.
مشال ریډیو تاسې غوږی د شمالي ولسن په رزمت کې د اوتمنځي جرګې مشران وایي چې حکومت سره یې د مذاکراتو سلورم پړاو هم بې نتیجې ثابت شوی دی. دغه مشران وایي چې انتظامی ورته د مذاکراتو نه پس په سیمه کې د امن پر ځای کولو د ګامونو اخستو کومه لیکلې مسوده ورکړې د هغې نه دوی مطمئن نه دي. په دې اړه معلومه نه ده چې حکومت د اوتمنځي جرګې ته د هغو کومو اقداماتو ویلي چې دوی ترې مطمئن دي. خو د شمالي ولسان مرستیال کمشنر ریحان ګل خټک مشال دی چې د شروع او ورځینه مشرانو سره مذاکرات پیل شي نو ورته ویلي چې تاسو غوښتنې ورکړي چې حکومت پر هغه کارونو عمل وکړي. نو تفصیل لو عمر وزیر اور
اوتمنځي جرګې مشرانو د حکومت لخوا د اقداماتو کولو یا چې کم ډاډ ورکړل شوی هغه یې ښکارا کړی نه دی، خو وایي چې حکومت کم ګامونه اخلي هغې نه هیڅ کله مطمئن نه دي او که داسې ګامونه اخلي نو جرګه دوامداره ده، راتلونکې نورې پرېکړې به کړي. رزمه کې یاده جرګه ته د حکومت سره مذاکراتو پړاو په اړه د ستمبر په 14 مولانا بیت الله جمع شوو خلکو ته وویل چې حکومت کم سویلي هغې نه مطمئن نه دي، خو نوکات لا نشکره کوي. دا دې پس انتظامی چارواکو سره مخامخ بلا ناسته کړی
دا ټکا دا جامه لشکي لانډه د تکا کا پچا بادا لګی لشکي برداشت کړی. د حکومت طرفه نه ډراپ رو غلا او توسه مطالبه بلا ور اس کړی وا چې دا ډراپ جواد کړی، خو میش د تاوی چې دا ډراپ خوندوار نه ده، میش ته خپل خو نه درو کړه چې عوامه ته بیان کی په عوامه خو ډیر باد ولاګي. اې دې پره مې جوابي چې سس داوی عامه وته تیار کړی دي. اس اې دې پره میش د حکومت سره ارتلین کې یو جرګه مقرروي زبانی سوال جواب بر سره پویا ای میجا چې دا کیم صدر تا ویلی دي د لوړ مذاکرات دینه کچره حکومت لیاره ترسیخ شو پای میشتو سه خبروي کچره لیاره ترسیخ نشو اه ورځ باندې ایو نوې پلان اعلان دتا کی خو اه ډراپ میجا په الحال نه دتا بیانوي کده خیر جمع پولیس رو نه ا بیانوي.
خود شمالي وزیرستان مرستيال کمشنر ریحان ګل خټک نامو چې د جرګې دغه ګیله پاړه و پختل نو دوی مشال ریډیو ته وویل چې د شورو ورځینه چې مشرانو سره مذاکرات پیل شوي نو ورته ویلی ول چې تاسو غوښتنې وکړی حکومت به هغه ګامونه واخلي، خو جرګې ورته وویل چې نه، ګامونه اخیستل امن پر ځای کول د حکومت ذمواري ده. سو حکومت انتظامیا د خپل دوی ته د ګام اخیستلو ډرافت ورکړي. مرستیال کمشنر وویل چې پس جرګه ته چې د اقداماتو اخیستو کم ډاډ ورکړي هغه باندې خو به نورې خبرې هم کیږي. مشران چې په کومو نقطو مطمئن نه وي نو په خبرې کې دلی شي د امن لپاره هر ډول ګام اخلي. مشران به مطمئن وي او د لړکې نن ټیم ورلېګلې چې د جرګې مشران یې میرام شاه ته وربللې دي. رزمه کې د ټولو اوتمنځایو د وړو وزیرو جرګه د 13 میاشتو نه روانه ده چې سیمه کې د امن ټینګښت سره سره نورې غوښتنې لري. یا د جرګې پریکړه کړې چې تر څو حکومت ډاډ نه وي ورکړې مطمئن نه وي جرګه به روانه وي، او دغه مهال څوک چې حکومت او فوج سره جرګه یا ناسته وکړي شلکه جرمانه به وي. چې ډیری مشران یې په داسې ملاقاتونو او جرګو جرمانه کړي هم دي. جرګې دغلته د پولیو ساسکو په مهم هم بندیز لګولې. په 13 میاشتو کې چې چا ذاتي دښمنۍ کې بدل اخستې د هغوی کورونه یې هم ړنګ کړي چې د مشرانو په وینا دوی ټینګه کړې، یعنی د جرګې تر ختمې دو بندیز لګول شوی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال رادیو ته وګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن للارې اوري.
مشال رادیو ته تاسو وګورئ. جمعیت الله اسلام فی په مستون کې په می چاودنې پر ضد نن د کوټې په شمول د بلسان په نور خارونو کې کار بندې سکړې. په مستون کې پرون د ګوند یو مخکښ حافظ احمد الله او نور کارکونکو په بمی چاودنې کې ژوبل شوي ول. د کوټې کاروبارانو اتحادیه او د پښتونخوا ملي امي ګوند په ګډون د نورو سیاسي ګوندونو غړو هم د بمی چاودنې غندنه کړې او کار بندې کړې. د مستون پولیسو په خپل بیان کې ویلي چې حافظ احمد الله له کوټې ناقلات ته روان و چې د مستون په سیمه کې د سړک په غاړه ایښودل شوی بم ور باندې وچاودېدو. د دې پیښې مواد تر دې دمه چانده منلي او مقدمه د مستون سټي تھانې ایس ایچ او په مدیت کې د نامعلومو کسانو پر ضد درکل شوې ده. نور حال کوټې نه د سمت شبنم په دې رپورت کې ورو.
د بلوچستان د مستونګ سیمې د بمی چاودنې پر ضد جمعیت علما اسلام په ډلې د ستمبر پر 15مه د کوټې په ګډون په ټول بلوچستان کې کاربندیز اعلان کړی وو چې په دې لړ کې په کوټه کې هر ډول واړه او غټ کاروباري مرکزونه تړل شوي وو. د دې کاربندیز په اړه د جمعیت علما اسلام په ډلې د کوټې جنرال سیکرټري عجیب بشیر احمد مشالې ډوتا وویل
پرون د مستونګ آس پاس باندې د پی ڈی ایم مرکزی رہنما ترجمان حافظ احمدالله صاحب آندی حملہ سوے دا هغه زخمی دی اور داغه مرګری زخمان سوی دی. جمعیت علما اسلام پرون جب مرکزی جنرل سیکرٹری مناظر غفور حیدری صاحب دا ارتال د شجردون کال ورکړی دی او نن د کوټي عوام مو شکریا ادا کوو. رضاکارانه تورې د کوټي په پوره شهر کې اوس موږ غشت وکي یک کی یو دکان هم خلاص نه وو. نو لیازا د کوټي عوام دوه دغه ته بد ویلی دی او خوای بد کړی دی.
د مستونګ د 16 ستمبر په بمی چاودنه کې د جمعیت علما اسلام پیړلی او د پاکستان جمهوریت غورځنګ ویاند او د پخوانی سېنېټر حافظ احمد الله په ګډون یو لستانه جوړل شوی وو. د مستون پولیسو په خپل بیان کې ویلي وو چې حافظ احمد الله له کوټ څخه د کلات پر لور روانو چې په مستون سیمه کې د چاودنې ښکار شو. د کوټې د کاربارانو اتحادیې او د پښتونخوا ملي او میګون په ګډون د نورو سیاسي ګوندونو غړو د مستون د بمی چاودنې غندنه کړې او د 15 ستمبر د کاربندیز ملاتړ کړی. په دې اړه د پښتونخوا ملي او میګون مرکزی عمومي سکرټري عبدالرحیم زیارتوال مشالې ډوتا وویل
موږ لاول ورځی تر نن ورځی د دهشتګردۍ چې په هر رنگ ده په هر شکل ده د دې موږ مخالفت سوي. موږ د دې واقعي د پارټۍ لخوا پرون مزمت هم کړی دی. دوی څوک نه دی راغلی البته دوی نن کاربندیز اعلان کړی وو. موږ د پارټۍ لخوا ځه د دوی د کاربندیز حمایت وکړه.
د پیښې مقدمه د مستونګ سیټي تھانې ایس ایچ او په مدیت کې د نامعلومو کسانو پر ضد درج کړل شوې ده. سمت شبنم مشال ریډیو کوټه.
مشال رادیو د خبرونو ریپورتونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو صفو اوریدلای شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼې اوریدلای شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
مشال رادیو تاسو غوږی. د کراچۍ ښار پولیس وایي د سپتمبر 9 تر 16 1515 افغان کډوال نیول شوي دي. پولیس داوه کوي چې ټول افغانان یې د قانوني اسنادو نه لرلو په تور نیولي او د غیر قانونه کډوالو پر ضد عملیات روان دي. خو د طالبانو د حکومت د کراچۍ کونسل جنرال سید عبدالجبار تخاری مشال علی ته ویل چې په کراچۍ کې پاتیرو 15 ورځو کې د نیول شوو افغانو کډوالو شمیر تر 600 زیات دی. په کراچۍ کې د نیول شوو افغان کډوالو وکیل مونی زکاکړ وای په تیرو 100 ورځو کې عدالتونو قانوني اسناد لرونکي تر 300 پوري کډوال د ضمانت او مقدمو ختمولو په اساس خوشی کړی دي. نور تفصیل له کراچۍ نه نیاز علی راکوي.
د کراچی ښار پولیسو د ستمبر په 14مه د مشال ریډیو سره د نیولې شو افغان کډوالو شمیرې شریکی کړې دي چې تر مخې د کراچی په اته ضلعو کې 1500 او 1500 افغانان نیول شوي دي. بلخوا په افغانستان کې د واکمنو طالبانو په کراچی کې کونسل جنرل سید عبدالجبار بیا مشال ریډیو ته ویلي په کراچی کې 500 ورځو کې د نیول شوو افغان کډوالو شمیر تر 600 نه زیات دی. عبدالجبار زیاته کړی چې په کراچی کې افغان کډوال په غیر قانوني توګه نیول کیږي، زورول کیږي، باید چې دا لړۍ نوره ودرول شي. نوموړي زیاته کړی چې د پاکستان حکومت اسلام آباد او کابل کې خپل طالب مشران د افغان کډوالو په نیولو او زورولو خبر کړی دي، او په دې اړه د سن گورنر، وزیر اعلی او د بهرنو چارو وزارت ته خطونه هم استولی دي. بلخوا په کراچۍ کې د نیولې شو افغان کډوالو وکیل منیزه کاکړ بیا مشال ریډیو ته ویلي په نیولې شو افغان کډوالو کې پولیسو تر اوسه شاوخوا 350 عدالتونو ته وړاندې کړي، او بیا په 3 ورځو کې عدالتونو تر 100 پورې کسان په ضمانت یا د مقدمو ختمولو په امر خوشي کړي دي.
تر درې نیم سو پوری چې کم دی هغه مختلفو عدالتونو تر نن ورځې پورې پیش شوی دی. په دې کې تر سلو پورې داسې دي افغانان دي چې یا په ضمانتونو باندې خلاص شول یا په کلی عدالت ته وړاندې کړل د پولیس لخوا. نو د دوی سره د کارډونو د شتون د وجې اکثرو مجسټریټس وو هغه یې په غزي باندې خوشي کړل، او پولیس ته یې امر ورکړ چې دغه قانوني اسناد لري د افغانان خوشي کوي. دارنګه اوس هم موږ په عدالتونو کې د ډېر افغانانو لپاره چې کارډونه ایسته د هغو لپاره ضمانتونو لپاره درخواستونه ورکړي دي.
وکیلې منیزه کاکړ زیاته کړې چې په لومړي ځل په کراچۍ کې قانوني اسناد لرونکي افغان کډوال په غیر قانوني توګه نیول کیږي. تر اوسه په نیولې شوي کسانو کې 80% هغه کډوال دي چې پی او آر کارډونه او نور اسناد هم لري. بلخوا په کراچۍ کې افغان کډوال وایي د نیولو لړۍ لا روانه ده. پولیس او ساده جامو کې خلک ورپسې ګرځي، د کورونو، دوکانونو او د هر ځای نه یې پورته کوي. د کراچۍ په سوراب ګوټ سیمه کې اوسېدونکي افغان کډوال جلال خان بیا مشال ریډیو ته ویلي کارډونو والا رجسټرډ افغانان نیول کیږي، د زنو نه پولیس پیسې واخلي پریږدي او د زنو پر ضد مقدمه درج کړي.
ګډه کاټو والا یو هغه نه باوجود مرسر دازل روان ما خپل ورور دې پرون وړې دې پرون ډیر در په ورکړې راه لا کوي دبل ورځې پرچا پر کاټ کوټ ته لاړې زه به دا تکل پرې کوم چې دلته پیسې ور کوم ار موبایل ته پیسې ور کوم ډیر در ور کوم ته ثبوت نه راکې دبل ورځې بیا دبل پورته کې بیا پرچا ور باندې کاټ کې کوټ درځي کوټ ته بیا زه په لاس در په ډیر در وکیل نسم به ضمانت کوم بیا راځي ما سره هر مشکلات ده چې دا نه چې موږ د درې ورځې کې مکمل ما لیو کوچ نه کورو کې ناشته دا نه چې شخصي بغیر وردی راشي بر تر لاسو ونی سیام به ودرې موبایل راځي موبایل راشي به گاډي ته واچي بوم زی.
په کراچی کې مش هر کډوال هم دا فریاد کوي چې د 1300 زره هسي جون سخت تنگ شوي دي، په کورونو کې بند پاتې دي او د خوارې مزدوري پسې بهر نشي وتلې. که څه هم په کراچی کې د افغان کډوالو په نیولو وکیلان او افغان کډوال په پولیسو تور پوری کوي، خو د کراچی پولیسو وار په وار دا تورونه رد کړي او وايي یوازې هغه کډوال نیول کیږي چې قانوني اسناد نه لري، او افغان کډوال بیا عدالتونو ته وړاندې کوي چې عدالتونه یې بیا خوشي کوي یا یې زندانونو ته استوي. په کراچۍ کې د افغان کډوالو نیول وروسته له هغې پیل شوي چې د ستمبر په 9مه د سند صوبې گورنر کامران ټسوري او نورو سرکاري چارواکو ویلي وو چې حکومت یې د افغان کډوالو د ویستلو پریکړه کړې ده. نوموړي دا وکړې وه چې غیر قانونه افغانان د جرمونو او ترهګرۍ لویه وجه ده، او د هغوی پر ضد به په زورور قوت سره عملیات په نظر کې راشي، دوی به نیول کیږي او بیرته به لیږل کیږي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ ادارې د ریکارډ تر مخه په پاکستان کې شاوخوا 14 لک رجسٹرڈ افغان کډوال میشتي، او د دوی پروف اف رجسٹریشن یعنی پی او آر او افغان سټیزن کارډونو موده روان کال د جون په 13مه ختمه شوې ده. خو بیا د سپران وزارت د جون په 16مه یو اعلامیه خبره کړې وه چې پکې ویلې شوې وو چې مرکزی حکومت د دوی د راتلونکو پریکړه نوي کړي، دوی به نه زورول کیږي او نه به نیول کیږي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ ادارې یون ایچ سی آر ویان قیصر افریدی بیا وایي په کراچۍ کې افغان کډوالو په نیولو خبر دي، د پاکستان د حکومت سره دغه مسله شریکه کړې ده او ترې غوښتنه یې کړې ده چې د افغان کډوالو زورولو لړۍ د باید ودرولې شي. د نوموړي په وینا ادارې په وړاندې هم د افغان کډوالو د کارډونو مودې په اړه د پاکستان د حکومتي چارواکو سره خبرې اترې کړې دي، خو تر اوسه څه فیصله نه ده شوې. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي، تبصرې پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.
مشر لیدو تاسیق بګی د منځنی کورمی مشرانو او مدني فعالانو غوښتنه کړې چې حکومت دې د فوزي عملیاتو او جنگونو لکبل به کورشو متاثرینو سره د بیا آبادی کار په لړ کې مرستې وکړي. دوی پرون په پیښور کې یو خبری غونډه پر مهال د غوښتنه چارواکو په وړاندې خوده ده. دوی وایي چې ډیری خلک داسې دي چې هغوی کورونا وران شوی، حکومت ورسره مالی مرستې نه دي کړې. دوی غوښتنه کړې چې د لنګو شو کورون لپاره مقرر شوی موضوع هم زیاته کړل شي. بلخوا چارواکي وایي چې د چا هم کور وران شوی یا زیانمن شوی، هغوی ته به د سروې او کره کتنې وروسته معاوضه ورکول کیږي. نور تفصیل طارق اورگزیرا کوي.
د پړچمکنی محمد شفیق مشال رډیو ته وای کا حکومت غواړي چې خلک آباد شي، نو یو دا چې د زینو پاتو شو لپاره د دړنګو کورونو سروي بیا وکړي، او بل د چا چې په مخکنیو سروو کې نمونه راغلي نو هغه ته د چکونه لا ورکولو سره زرته زره پیسې جاری کړي. شفیق زیاتوی ډیر متاثره کورانه داسې دي چې د هغو واپسی لا هم خپل کورونو ته نه ده شوي. په کار ده چې امنیت تر باور کولو پس هغوی پر خپلو علاقو سنبال کړی شي.
سنونو سونه زیات کوم د فارمونه هغه کوم د یو کنستراکشن ریبیلیټیشن یونټ شاوې کې کوم د پاتې دی د 2018 نه هغه ته اوسه په 15 شي هغه ته کوم د پون 15 لیس زم دا دوستو ساو په فارمونه هغه د اډیشنل ډیپټی کمشنر اپ سدی کی پرتدی هغه اوس په دستاد نه شوی چې کوم د دوو کول نه هغه د پیښو ته کوم د کنستراکشن ریبیلیټیشن یونټ ته واستوا شي چې پاندو ته یقیني
په سیمه کې د جنگونو اپوزیا عملیاتو پر وخت چا چې په مکمله توګه کور روان شوه هغه ته سلور لکا او په جزوی توګه د رسیدلی زیان لپاره یو لک شپته زره په مقرر کړی شوی دی. د الیشزو قابل خان مشال رډیو ته وای موعظه مخکې هم کومه وا، خو بیا هم گزاره کې د لولې دا وخت ګرانی دومره راغلې چې په سلو لکو دړنګو کورونو ملبا هم نشو چې دي. قابل خان زیاتوي که حکومت دړنګو کورونو لپاره مقرر موعظه زیاته نکړه نو د سیمې بیا آبادکاري عمل به سرتهونه رسیږي.
د هغه اخرټونو د دې اخرټونو نه ډېر های لیول ته رسیدلې دي. نمو تپکور د شیدې چې د کوم 4 لک روپی چیک ته د خپځوي بجای چې د مو ته اوس 8 لک روپی کی والی سپدی په 4 لک روپی باندې زکوم دي. هغه اوس د دوو ګډرو والا کمره هم نه جوړیږي نه پکور د شهري سي د چیک مت 8 لک تور سي.
بلخوا په دغړه د ضلع تنظیمي د ریس معلومول لپاره موږ د کورمی اډیشنل کمشنر کامران خان په واتس اپ پیغام پر خودلو، خو را سره په خپل خبرو نه کړي. البته د امتیاز احمد پنامه یو بل متعلقه چارواکي نمبر را کړو چې نو جواب واخلم، خو هغه هم له خبرو ډډه وکړه. تر دې وروسته مې د قدرتي آفتونو سره مبارزه د خیبر پختونخوا ادارې یو چارواکي احسان داوړ سره د جمعې پر ورځ رابطه ونیوله، نو هغه ته وویل په قبایلی ضلعو کې د پوځي عملیاتو له کبله بې کوره شوي یوازې د وزیرستان 18,000 کورنیو نه علاوه نو ټول په خپلو کورونو سنبال کړي دي. داوړ وایي دوی دا اختیار نه لري چې د ړنګو کورون لپاره مقرر شوي موعظه تر هغه زیاته کړي، او زیاتوي په کمو علاقو کې د سروې ضرورت وي نو هغه د ضلع انتظامی کار دی چې د کول لپاره انتظام ورته وکړي. چارواکي دا هم ویل د چا هم په سروې کې د کورونو لنګیدلو تصدیق شوه هغوی ته به موعظه ورکوي، خو چونکې فنډ ورسره نشته نو ځکه چې کونه ځان سره ساتلی.
په قبایلی سیمو کې د چا هم سروې شوی وي او هغه ټیک وي نو هغه ټولو ته به فنډس چې دی هغه به ریلیز کېږي او چیک په د ډیپټی کمشنر په ذریعہ ورکړل کېږي.
په کورما کې تصدیق شوی 2000 خندانونه داسې دي چې هغوی په 2010 کال کې وسلوال طالبانو پر ضد پوځي عملیات تر شروع کېدل وروسته لسیمو به کوره شوي. که څه هم حکومت د سیمې متاثرین خپل کورونو ته د واپس کېدلو خبره کوي، خو د مقامی خلکو تر مخه دا یوازې په کاغذاتو کې ده او یو شمیر کورنۍ لا هم د کډوالۍ ژوند پاتې راولو مجبور دي. طارق ورغزه، مشال رادیو، پېښور.
د رواني غړي نمې برخه ته راورسېدو. تاسو ته د خبرونو لنډیز وای. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم دروازه نن نه ورځې روستو پرانسل شوې ده. د لنډي کوتل مرستيال کمشنر ارشاد مومند مشوره لوتي ویل چې د پاکستاني او طالب چارواکو ترمنځ د مذاکرات روستو نن سهار د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ لپاره پرانسل شوې ده. د لارې د سپتمبر په شپږمه روسو لاغي وترل شو چې د یوې پوسټ جوړولو پر سر د پاکستان امنیتي ځواکونو او طالبانو د ځواکونو ترمنځ نښته وشوه. د کراچی پولیس وایي په تیرو شپږو ورځو کې د ښار په اتو ضلعو کې 550 افغان کډوال نیولي دي. د کراچی پولیسو دا شمېرې پرون مشال ډلو سره شریکې کړي او ادا کوي چې یوازې هغه کډوال نیسي چې قانوني اسناد نه لري. خو په کراچی کې طالبانو د حکومت کونسل جنرل سید عبدالجبار تخاری مشال لري چې په تیرو څو ورځو کې د نیول شوو افغانو کډوالو شمېر تر 600 زیات دی او زیاتره پکې هغه کسان دي چې په هیواد کې د پاتې کېدو قانوني اسناد لري. د منځنۍ کورمې مشرانو او مدني فعالانو غوښتنه کړې چې حکومت د جنگونو او فوجي عملیاتو له کبله بې کوروشو کورنیو سره مرستې وکړي. دوی پرون په پېښور پریس کې خبري غونډې پر مهال ویل چې فوجي عملیاتو له وجې ړنګ شوو کورونو سروې دي وشي. خو مشال رادیو د منځنۍ کورمې د مشرانو د غوښتنو په اړه اډیشنل کمشنر کامران خان سره رابطه وکړه، خو نوموړي په دې اړه له سویل ډډه وکړه. د خبر پښتونخوا په بردیر کې په ماین چاودنه کې درې ماشومان ژوبل شوي دي. د بردیر پولیس ضلعي کنټرول نن مشال لري چې دا پیښه د دیوبندو په نیم کلی کې په یو پرایمري سکول کې مخې ته راغلې ده چې د یو ماشوم په بسته کې موجود بارودي مواد وچاودېدل. د کوټې په ولی تنګي سیمه کې د وسلوالو پاکستاني طالبان او د پاکستان د امنیتي ځواکونو ترمنځ د ډزو په تبادله کې یو امنیتي سرتیری او درې بریدګر وژل شوي دي. دا خبره د پاکستان فوج د اړیکو آی ایس پی آر نن یو خبر پاڼه کې کړې. د دې برید ذمہواري تر اوسه چا نه منلې. او په داسې حال کې چې د شتونامي په کچه سیلاب د لیبیا په درنه ښار کې لږ تر لږه 4000 کسان وژلي، نن د ژغورنې ډلو د زرګونو نورو لا درکه کسانو لټون ته دوام ورکړی دی. دا سیلاب له وجې چې د سپتمبر په 9 راغلی و، پوره کلی او ښارونه له منځه وړي دي. د خبرونو لنډیز مو واوریدلو. د سپتمبر 15مه یعنی نن د ډیموکراسي یا جمهوریت نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو سږ کال د دې ورځې موضوع راتلونکي کل ته واک اختیار ورکول ایښی دی. دا اداره وایي چې د یو داسې چاپیریال رامنځته کول خورا مهم دی چې ځوانان پکې خپل غږ شمیرل احساس کړي. ملګرو ملتونو په حکومتونو غږ کړی چې باید د جمهوریت پیاوړي کولو لپاره اقدامات وکړي. دا چې په پاکستان کې ډیموکراسي په څه حال ده او د ځوانانو لپاره د جمهوریت مستقبل څه دی، په دې اړه دانی سجمل دا رپورټ اور.
ملګری ملتونه هر کال د سپتمبر 15مه د جمهوریت نړیوالې ورځې په توګه لمانسي. سږ کال د دې ورځې موضوع راتلونکي کول ته واک او اختیار ورکول ټاکل شوی ده. یادې ادارې په خپله ویبپاڼه لیکلي چې دا موضوع د ډیموکراسۍ په وده کې د ځوانانو په مهم رول تمرکز کوي او دا باوري کوي چې د هغې غږونه په هغو پرېکړو کې شامل دي چې په نړۍ کې ژور اغېز لري. ملګري ملتونه دا هم وایي چې د یو داسې چاپېریال رامنځته کول خورا مهم دي چې ځوانان پکې خپل غږ شمېرل احساس کړي. دا چې په پاکستان کې د ځوانانو لپاره د جمهوریت مستقبل څه دی، په دې اړه څېړونکي فائق یوسفزی وایي چې په پاکستان کې د جمهوریت تصور او ځوانان دې لړکې ځواک منول تر هغې نشي کېدی تر څو چې عسکري ادارو په سیاست کې لاسوهنه پریښی نه وي.
ملکونه چې لکه په 1920 کې چې کله پیرنګیان د دغه سیمې راتلل، نو هغې په هندوستان کې د واکداري انتقال او په پاکستان کې ترانزیشن آف پاور کچھ په پښتو کې ورته موږ داسې ویل شو پیرنګ په بل رنگ. دغه یو چوڼی په کار وه د پیرنګیانو دپاره په دغه سیمه کې چې جنوبی ایشیا او منځنۍ ایشیا د یو بل سره انډول نشي. موږ په پاکستان کې د جمهوریت تصور تر هغه وخت پورې نشو کولی تر څو پورې چې د هغه ځای عسکري ادارې په هر څه باندې واکدار دي او کوشش کوي چې د عوامو د خوښي مشرتابه مخې ته پرې نه دي.
د پاکستان په شاوخوا شپږ او یا کلن تاریخ کې تقریبا 3.5 کاله امریت پاتې شوی دی او یا په پوسټ تورونه پوری شوی چې پالیسی حکومت کې لاسوهنه کوي. که څه هم پوسټ تورونه رد کړي، خو دا ډول الزامات یو واری بیا هغه مهال زیات شو چې تیر کال پخانی وزیر اعظم عمران خان لواکا لری کړل شو. د 2022 کال د مارچ په 8مه د پاکستان پخانی وزیر اعظم عمران خان پر ضد د عدم اعتماد تحریک د قومي اسمبلی په مرکزی دفتر کې جمع کړل شو. له دې وروسته د تحریک بریالی شو او عمران خان له وزیر اعظم له دندې څخه لری شو. د تحریک انصاف په مشرۍ د حکومت خپل آئینی 15 کلنه موده پوره نکړه. د دې په نتیجه کې د زیاتره ګوندونو ائتلاف پاکستان جمهوری غورځنګ حکومت جوړ شو. سږ کال په اگست کې د جمهوری حکومت آئینی نیټه پوره شوه او نگران حکومت جوړ شو. څیړونکي فائق یوسفزی وایي چې د نړۍ په نورو هیوادونو کې نگران حکومتونه نه وي، خو په پاکستان کې د ریاستي ادارو په خوخه نگران حکومتونه جوړ شي چې دا هم یو ډول جمهوریت ته تاوان رسوي.
دا د نگران ټکی د دنیا په یو جمهوریت کې نشته، دا په پاکستان کې چې اوس دی نگران وزیر اعظم، نگران او نه نگران او منتخب دا ټول عسکري ادارو ته برابر دي. او دا د پولیټیکل ساينس د زده کوونکو د پاره یو لوی سوال دی چې په پاکستان کې وزیر اعظم 15 کاله ول نشي پوره کولی. تر اوسه پورې د پاکستان یو وزیر اعظم 15 کاله نه دی پوره کړی.
د جمهوریت په اړه د معلوماتو ادارې ورایټیز ډیموکراسي د 2023 کال په ریپورت کې ویلي چې پاکستان په دې کال کې د الیکټورل ډیموکراسي په فهرست کې 2 نمبرې نور ټیټېدو سره په 1.6 نمبر راغلی دی. په پاکستان کې د جمهوریت لپاره کارکوونکي پلڈاٹ یا پاکستان انسٹیٹیوٹ آف لیجسلیٹو ڈیولپمنٹ اینڈ ٹرانسپیرنسی مشر احمد بلال محبوب ویلی چې په پاکستان کې سیاسي ګوندونو هم د جمهوریت پیاوړی کول لپاره خپل کردار نه دی تر سره کړی.
پاکستان کې مخکې هم سم جمهوریت نه دی پاتې شوی. هڅه کیږي چې جمهوری حکومتونه وچلیږي، خو زموږ په ملک کې تل د یو چا تر کنټرول لاندې حکومت وي. زما په خیال په راتلونکي کې به هم دا شان حالات وي. زموږ سیاسي ګوندونو هم سم کارونه نه دي کړي، خپل سیاسي پارټي یې منظمې نه کړي او نه یې پکې جمهوریت راوستو. دا خبره سمه ده چې د هغوی په کارونو کې خنډونه اچول شوي دي او د اسټابلیشمنت په کنټرول کې وي، خو چې سیاسي ګوندونو په کومو برخو کې کارونه کولای شو نو هغه یې هم نه دي کړي.
خو بیا سیاستوال افراسیاب خټک وایي چې د پخانی پوځي امیر جنرال ضیاءالحق رستو تل اسټابلیشمنت د جمهوری حکومت په مخ کې یو خنډ پاتې شوی دی.
په 2003 کې یو بیا آغاز شو چې کله جمهوری حکومتونه راغلو او انتخابات شو 2003 کې، خو بیا 2014 کې بیا یو کودتا شروع شو او د نظام ختمولو، جمهوری نظام کمزوري کولو لپاره سازشونه وشو. اصل مسئلہ خود جنرل شاہد پاکستان کی، مگر سیاسی پارٹوں پر انداز مولے چھ عمران خان راگے نو جنرلانو تے لار ورکڑا، بیا چھ کم سے لگے بنے کمے پاتے ہو اگر شہباز شریف چرا ہے اگر نورم لار ورکڑا نو سیاسی پارٹی دی ذمہ واری دی او اس ہم گرہ گھگ نہ کئی ٹول چپ ناس او مشکل دادے چھ دا بحران ریاست کے میں نہ ہوتے دی خپل فوج کی دن ہم دی خبریشتا نو لہذا پاکستان کی دیر جبر بحران دی او سیاسی پارٹی ذمہ واری شریک دی، مگر اصل خبر چې دا غا په جنرالانو کې ځکه چې هغه ځولک نه وخت نه پس سیول مضبوط حکومت پری دی. نه
سکل د مارچ په 9 د شمنیټه د امریکا په مشره د ډیموکراسي یا ولسواکۍ په اړه غونډه شوی و چې پکې پاکستان لګډونه انکار کړی وو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د مارچ په 9 په بیان کې د بلنې لپاره د امریکا او شریکو قربانو مننه کړې وو. ویلي وو چې اسلام آباد به د جمهوری اصولو د ودې او پیاوړتیا لپاره له امریکا او د سرمشري سره له شریکو قربانو سره کار وکړي. ملګرو ملتونو د ډیموکراسي نړیوال ورس په مناسبت دا هم ویلي دي چې نه حل شوی شخړې، د اقلیم د بدلون مخ په زیاتیدونکي ګواښ او مالی ناورین په ټوله نړۍ کې ډیموکراسي ته دوامدار ګواښ دی. یادې ادارې په حکومتونو غږ کړي چې باید د دې حالاتو مخنیوي لپاره په وخت حل راوباسي.
د مشال ریډیو پر انستاګرام بیلابیل خبری او تفریحي تصویرونه او ویډیوګانې شته دي. کول شي خوخه یکړی او تبصره پیوکی. دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکول شي. instagram.com/mashalradio پته ده.
مشال د تاسې غوږی د پاکستان سپریم کورټ د احتساب هغه ترمیمي قانون لغوه کړی دی چې پارلمان تل کار په اوړي کې منظور کړی وو. د سپریم کورٹ چیف جسټس عمر عطا بندیار په مشرۍ د 3 کسیز جرګګۍ د سپتمبر پر 15 د قانون په اړه خپل هغه پریکړه واوروله چې د سپتمبر په 15 یې محفوظه کړې وه. پخوانی وزیر اعظم او تحریک انصاف مشر عمران خان په 2023 کال کې په سپریم کورٹ کې درخواست دایر کړې وه او ورڅخه یې د ترمیمي قانون د ختمولو غوښتنه کړې وه. سپریم کورٹ په خپل فیصله کې د احتساب ملي ادارې نه عدالتونو ته امر کړی دی چې په یو ونی کې دی هغه مقدمه بحال کړي چې په قانون کې تر ترمیم وروسته درېدلې وي. په دې اړه د د مشال اډیو همکار شانواز ترکزی زینو کسانو سره خبري کړي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
سپریم کورټ د قامه احتساب بیورو ترمیمی قانون 2022 کال دم کړي. عدالت قامه احتساب بیورو او د بیورو خصوصي عدالتونو ته امر کړي د ترمیم وروسته چې کومه مقدمه واپس شوه هغه په یو هفته کې بیا وس پړي. قامه سیملای تیر کړ په 14 جون د قامه احتساب بیورو په قانون کې ځینې ترمیمونه کړو چې ترمخه وي هغه تنه چې د 500 کروڑ روپو پورې ور باندې د مالی درغلیو مقدمه وي یا د بیورو به مقدمه نشي اوریدل ولی وفاقي تحقیقاتي اداره او نور به دغه مقدمه پرټنه کوي. دغه ترمیم منظوري صدر پاکستان ډاکټر عارف علوی خو نو ورکړي خو بغیر د هغه د منظوري دغه قانون د خودکار قانوني نظام د لاندې منظوره ګڼل شي. هغه وخت چې پارلمان دغه قوانین منظور کړل پخوانی وزیر اعظم عمران خان دغه ترمیمونو ضد په سپریم کورټ کې درخواست ورکړه او غوښتل یې چې دغه ترمیمونو د لاندې هغه خلک چې په غټه کچه یې مالی درغلي کړې وي د قانون د منګولو نه بچ کیږي باید ترمیمي قانون ختم کړي. د سپریم کورټ لخوا قانوني ترمیم په ختمېدو د پاکستان پیپلز ګوند سینیټر بهرمن تنګي مشاد رډیو ته وویل
نن چې کوم فیصله رااله نو زما په خیال دا د پارلمان دو پارلمان سپریم دی او که پاکستان کی هر اداره پل ډومین کې کار کوي نو د پارلمان فیصله نشي چیلنج کولی او هغه نشي ختمولی. لہذا نن زما دا سوچ ته چیرې کچره دی دې فیصله سره بیا متفق نو نو دوی له پکارو چې دا فیصله واپس پارلمان ته لیږلې وا او د پارلمان د دوی یو اپیل کړو چې په دې باندې تاسو غور فکر وکړي.
د سپریم کورټ د دې فیصلې په تناظر کې به د 13 وزیر اعظمانو او د یو صدر په شمو د ټولو هغه غړو چې په آئینی څوکو منتخب شوی لکه د قامی او صوبای سملی وغړي وفاقي وزیران وزیر اعلیګان او نور ور باندې چلیدونکو مقدمه به یو وار بیا شروع شي. د قانوني ترمیم وروسته د پخوانی صدر آصف علي زرداري پخوانی وزیر اعظمانو نواز شریف شهباز شریف یوسف رضا ګیلانی راجا پرویز اشرف او شاهد خاقان عباسی په شمول د 500 تنانو مقدمه تیر کال په ستمبر کې د نیب عدالتونو نه د نیب دفتر ته واپس لیږدول شوې وي. دغه هغه د درغلیو مقدمه وي چې پکې د مالی درغلیو حساب د 500 کروڑ روپو پورې او یا د دینه کم وو. د پاکستان مسلم لیگ نون خیبر پختونخوا ترجمان اختیار ولی مشال رډیو ته وویل دوی ته په هیڅ ډول دغه شان فیصله منظور نه دي چې پکې د پارلمان قانون سازیان واپس کیږي.
څنګه چې د چیف جسټس د الیکشن اعلان کړ او بیا غو الیکشن مونږ شو زما خل په دی باندې هم عمل درآمد نه کیږي. د دې تشرین بر د وزارت قانون مشته او اغم د دې تشریح کولې شي او د دین آباد ته کم دینو په عدلیه کې نور ججان مشته ام د دې تشریح کولې شي په دې باندې هیڅ فرق نه غورځيږي. چیف جسټس کم دینو په تلوتلو کې یو ځلې بیا خپل نیتونه ښکارا کړل منګه زمنګ جماعت د عمر تا بندي الله ټول فیصله مسترد کو.
د پاکستان تحریک انصاف د خیبر ضلع صدر او د قومي سملی پخوانی غړي اقبال افریدی مشال رډیو ته وویل دغه فیصله ښه ده خو پکار ده چې سپریم کورټ د دې سره نورې ځینې فیصلې هم وکړي. نه کومې فیصلې
او د چیف جسټس د دې منصب سره لکه وفاداری و نکړه پکار خدا او چې دغه فیصله عوامو باندې راستایلې وي نن یې مخستایو خو لکه پغه ټیم باندې دا ټولې فیصله شوي وي په نه به ورځي کې چې کوم دی الیکشن آئین وي چې الیکشنو کې هغه نه کیږي. لہذا د سپریم کورټ یو کردار پکار دی دا فیصله وړه فیصله دا غي نه مخکې ډېرې غټې فیصله پرتی دي خل په جیلونو کې پراته دي خل ورښوي دي. لہذا د سپریم کورټ کردار ډېر ضروری دی.
سپریم کورټ په خپل فیصله کې دا هم لیکلی دی د احتساب په قانون کې بدلونونه په آئین کې د عوامي مفاد د قوانینو خلاف دي. دغه فیصله د درو ججانو لخوا په 15 سپتمبر محفوظه شوه په 15 سپتمبر اورول شوی فیصله اکثریت نه ده بلکې چیف جسټس عمر عطا بندیان او جسټس اعجاز الحسن دغه فیصله سره متفق دي ولی جسټس منصور علی شاه اختلاف کړی او د لیکلي د احتساب په قانون کې د ترمیم د مقدمه او ردو لپاره باید د سپریم کورټ د ټولو ججانو جرګهګۍ جوړه شي او هغه د په دغه درخواست فیصله وکړي. شانواز ترکزه مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ.
مشال ریډیو تاسو غوږی په پیښور کې صرافان وای د بازار تړل کېدو له وجې تر لس زرو زیاتو کسانو روزګار متاثر شوی دی. د پیښور چوک یادګار کې د صرافانو بازار د ملک یو لوی بازار ګڼل کیږي چې د کرنسیو بدلولو کاروبار پکې کیږي. ځینو صرافانو د نوم نه خبرول په شت مشالو دی ویل چې د بازار تړلو سره د ډالر روبۍ راټیټېدو هیڅ تړاو نشته، بلکې هغه کسانو ستونزو سره مخامخ شوي چې خلجي هیوادونو ته د مزدوري لپاره ځي. دا له هغه سره چې د پاکستان نگران او وزیر اعظم پامر په ټول هیواد کې د پیسو ناقانونه کاروبار او حواله په مرکزونو چاپی وهل شوی او چوکیدار کې هم د صرافانو بازار تړل شوی دی. نور تفصیل د یوې وړکې د میرستو د پیښور په چوک یادګار کې د صرافانو بازار کې به سو ورځې وړاندې ډیره ګڼه ګوڼه وه، خو اوس په مکمله توګه تړلې پروت دی. دا له غری سوده چې د پاکستان د پلټنو وفاقي ادارې اف ای ای د سپتمبر پر ومه په پیښور کې د پیسو د ناقانونه کاروبار او حواله په مرکزونو چاپی وهلې دي او په چوک یادګار کې شاوخوا 200 دوکانونه او بالاخانی تړلې دي. چارواکي وایي د عملیاتو پر مهال یې د امریکایي ډالرو په ګډون بهرنی پیسې هم ضبط کړې دي او ځینې کسان یې هم نیولې دي. په چوک یادګار کې د کرنسی بدلولو کاروبار کیږي او ټول بازار تړل شوی دی. یو صرف د نوم خبرولو په شرط د سپتمبر په 14مه مشال رتی ویل چې له 200 زیات دوکانونه او بالاخانی د صرافانو دي او د سره په زرګونو کسانو روزګار تړل شوی دی. دغه په خبره د بازار تړل کېدو له وجې د هغو بهر میشتو پښتانو چې خلیجی هیوادونو ته ځي له ډیرو ستونزو سره مخامخ شوی دي.
مونشین شو، د مزدوران شو، ترکاری والا شو، په زما چې څومره خل دی لکه ډیر د پاکستان ډیر روزګارونه ورسره سټاپ شو چې فروټو کار څوک کوي هغه هم د چوکیادګار سره لین ساتي، که سبزی والا دي هغه هم چوکیادګار سره لینک کوي، وایي د دې لینک نه بغیر څوک کار نه شي کولی. یاره مونږ خو پکې وخت ډېر شو کنه څه پورې پکې لکه مونږ داسې یو دغه نه دی کتلې چې یو غیر قانوني کاری که نه، وایي دا ټول روزګارین خلک دي، عزتداره خلک دي که نه، نو نه غیر قانوني کار کولی شي او نه کوي.
نوموړي د مشال اړیو دې پوښتنې ته ځواب ونه وایو چې آیا دې د پیسو د ادلون بدلون قانوني اجازه لري او کنه. همدغه صرف زیاته کړه چې د بازار تړل کېدو له وجې د کرنسی بی راټیټېدو یا لوړېدو ګټه نه رسیږي، ځکه څوک بهر هیوادونو ته ځي نو هغه به له چا پیسې اخلي.
ترنسنه چې کوم دې دې خوې چې لکه مثال ریټونه را پرې وته له هر یو شی را پرې وته خو معنی نه لري کرا پرې و دی او که خېږي په دې ټیم کې ولې چې مارکیټ بند دی، دکانونه بند دي، نو څه فائدہ خو نه کوي کنه. دا خو که خېږي او کوزيږي نو هغه خو اوس مثال څوک دوبۍ ته ځي یا سعودي ته ځي نو هغه به چانه لیک ایکسچینج نه کالي ایکسچینج کې دومره سوزیم کو چا سره دومره ډېر پاتې اوپن مارکیټ کې ایکسچینج نه ډېر خلک سره ایکسچینج هم مختلف خپل یو مقدار پوری کنه. کا مثال یو دوا درې څو دینه دکانه پکې ایکسچینج والا دي کنه، د سره لیسن شتا سره خلاص دې نو ټول باندې.
هم په چوک یادګار کې یو بل صرف چینی غوښتل نوم خبر شي د سپتمبر په 14مه ویل چې تر 10000 پوری کسانو روزګار متاثر شوی دی. ځینې نور صرافانو هم د نوم نخبرول په شرط مشال لیدویل چې د زیاتره کسانو د ګټي وټي ذریعہ هم امده سره تړلې و. د صرافانو بازار سره نږدې د کیسخانه بازار د تاجرانو مشر ظفر خټک مشال لیدویل چې دوی د حق خلکو په خوا هم مزمت کړي وو چې د پیسو په ناقانونه کاروبار کې ککړ وو او وسوم دي. خود ویل چې لدی اقدام سره د حق خلکو کاروبار هم اغیزمن شوه چې په قانوني توګه او په لګه پیمانه کار کوي.
د صرف بازار سره چې په کم طرف باندې دلتا اسونو خلق زموږونه مطلب دا دی ډیلی بیس باندې مزدور کوي، هغه بیروزګار شول او دا غي سره چې کم دادی چې مونږ په خوا کې د خپل ګوند افغانستان سره کم بزنس روان دی، هم په میډیسن کې هم ډیفرنت شیزونو کې تاسو لا پته ده چې خلق دی خو راضي او زی راضي، نو هغه لګ لګ پیسې 50000 20000 30000 کنورټ پن بچ کېدو هغه لارې رو بند شوي. اوس کدل ته مونږ دا وایو چې بای حکومت ته ټیک ته زموږ چې کم انډستریالیست دی هغه غواړي چې زه په بینک باندې مطلب دا دی چې هغه جری کوم، خو د بینک والا دا دی چې الته په افغانستان کې چې کم ډالر ما سره بزنس کسو کی هغه بزنس کې چې ما ته پیسې راکی په کم لارو باندې دلته پاکستان ته راشي او چې پاکستان ته هغه ډالر راشي نو بیا زما دا بینک دلته نه اکسپټ کوي.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان لنډمهاله وزیر اعظم انوار الحق کاکړ د سپتمبر پر شپږمه د کورونا چار وزارت ته د پیسو د ناقانونه کاروباریانو پر ضد د اقدام امر ورکړ. تر دې وروسته اف ای ای او پولیسو د کراچۍ په ګډون په پیښور او نور خارونو کې هم چاپی وهلی دي او ناقانونه مرکزونه تړلی دي. پا په پاکستان کې په تیرو کلونو کې د ډالر نرخ لړوړې دو سره په تور یا نا قانونه بازار کې د پیسو کاروبار پراخ شوی دی. په هیوادونو کې عموما د کرنسیو یا آثارو کاروبار د بانکونو او په آزاد بازار کې د صرافیو لاري کیږي. په بانکونو کې د پیسو بای له آزاد بازار ټیټ وي. د چوکیدګر د صرافانو بازار د پاکستان کراچۍ او لاهور روستو لوی بازار دی چې د کرنسیو کاروبار پکې کیږي.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي تاو د باسونا د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
مشال لیدو تاسې غوږیږي. د جنوبی وزیرستان اوسیدونکو وای چې په سیمه کې د خوراکي توکو او د پېټرول په قیمتونو کې د زیاتوالي لکبله ځای اوسیدونکو له مشکلاتو سره مخامخ شوې دي. د سیمه اوسیدونکو مشال لیدو چې په جنوبی وزیرستان کې دي د خوراکي شیانو او پېټرول بای نورې نه زیاتیږي او د قیمت د کنټرول لپاره د ځای تنظیمیا کوټلې ګامونه پورته کړي. دبر جنوبی روسان ایڈیشنل کمرسیال کمشنر نیک محمد مشال لوتیبل چې په ضلع کې د دغو قیمتونو د کنټرول لپاره یې کمیټې جوړې کړې دي. نور تفصیل د مشال لوړ خبريال اشتیاق مسید راکوي.
سویلی وزیرستان ضلع اوسیدونکي ویایي چې په سیمه کې خوراکي شایونه او د پېټرول نرخونه زیاتېدو په وجه د خلکو ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ شوی دی. د سراروغا سیمه اوسیدونکي عثمان ماسید مشال ریډیو ته وویل چې په سویلی وزیرستان کې د کاندورون د خپلې مرزي ریټینا لګوي او د مقامي انتظامیا چارواکي د دوی په خلاف سخت ګامونه هم نه پورته کوي.
سراروغا سے جیم دے پیٹرول لیٹر ورکاوی 315.50 بندے اور دا سے میزا کار وقت سے چینا 9000 دے بندے یاد مہمان ہی سو بھی وہ غلطا چ وقت سے 50 کلو چ کیمان دا یارا پیل سرا و وشاری پے بندے ملا وی دا سے وڑی پچل ورنین سواری دے بندے کلو دا سے دال دا کا وقت سے جیم چانا دال دا یارا پ دوانین سواری پے دا چ کی مشتا او پر یوسل سالویش تو یوسل دیرشی پے بندے ملا وی دان صاحب پ دوانین سواری پے بندے ملا وی نور چاتا یارین ملا ویجی کاروبار روزگار پتا پاوی لوڑ بل کا بی سی جی کی مائن تنظیم یا دو خالی نیوز سڑای پر سرگند ذرا کی وار خاص پر رکھنا میں بندے کنٹرول کا وی رہی جارے تاشے کڑی وی دا خلق نہ پشتنا کڑی وی سرنگ دی سب کے سب دا پداش دے دئی چی سیما کارت کر دی دو دامو کمال زیرو
دے گرونی پواجا ویلی وزیرستان ضلع خلق نور دے کی مشکلات سرا مخ مخ شوی دای پدگی براکش دے ماکین او وانا سیمه او سی دن کے دوے کسان خبر ہم ور وئی
چکیم دا سبزی ریٹ تھا 15 روپے کلو دا سے پیوز پر 100 روپے دا دال تقریبا 250 روپے 400 روپے دال کلو دا والا چکیما دو 40 کلو دو 38 کلو دو اپسا دے 5000 اچکیما 48 کلو دو اپسا دے 6000 بنے دو میں جائے نہ دیر خاص پریشان دے میں وا تذر کا مثال میں وا وہ خاص نہیں سین کلے میں گئے دے وے سے خود غالی دے وڑی دا چنے پغاشے مثال خر پریشان دے کاڈی دے ور تا کی دے خر کے کڑائی ہنے سی کنا
خود سویلی وزیرستان ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر نیک محمد مشال ریڈیو تا وویل چې په ضلع کې د خوراکي شایونه او پېټرول قیمتونه کنټرول کول د پورې کمیټې جوړې کړې دي.
مخکې کمیټې جوړې کړې دي کله
ترڅنګ د ډي سي لیول باندې اور سره کوم دی ډي ایف او اور د پټرولیم ولې کوم وزارت ولې دی هغه ولا کسان دي پکې ان شاء الله دوه اوس پله تابع وایي چې چرته کې کوم سره لګې د خپل ریټ نه ده تحقیق هغه وو ارست کوي یا به کوم دی پاین کوي ټول ته کوم دی کنه تاسو په تاسو سره کوم دی ما ته هم د هر سره کوم قیمتونه مقرره شوې دي هغه کوم دی اوس پله نه کوي دا دی اویزان کی ادر وایز دو خلاف کوم ډېر سټریک اکشن پاتې شي
د سویلي وزیرستان ضلع دن کے دے پاکستان حکومتی چارواکیوں نا دا غشتنا ہم وکڑا چی پسی مکشے دے خوراکی شیونو دے گرونی کچا روٹی ٹاولے دے پورا دا زر گڑندی گامونا پورتا کی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
مشال ریڈیو ہر اورز دا سہار لسلورو تر شپگو دا سہار لنہو دا مخم تر وو بجو د شپې لنه تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپریږي. منځنۍ سپه شپږ سو یو ویشت کلو هرڅه، لنډې سپې پنځلس زره اووه سو پنځوس، دولس زره یو سلو دیرش او پنځلس زره درې سو پنځه شپېته کلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سو یوویشت کیلو هرتز خپریږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
مشر ډېر تاسو غوږی د روانې غړې اخري رپورت په لوسه سپام را ګرځوم. د افغانستان په خوست ولایت کې د سپتمبر په 14 ماخام مهال د معرف جام تر سر لیک لاندې د کرکټ د لس اوریزه لوبو دویم پړاو پایته ورسېدو. په یاد لوبو کې د خوست د مرکز او ولسوالۍ شاوخوا 500 خونځیو او د دینی مدرسو زده کوونکو پکې برخه اخیستې وه. بل لور ته د سپورټس د برخې مسؤلین دا ډول برنامه ګټوري بولي. پدې اړه نور تفصیل د نجیب الله لوخیل په دې رپورت کې ورو
دا د خوز د غرغښ دی عادي او نمونوي د سپلو بغال کې د معرف لسوریز جامپونوم د کرکټ د دویم پړاو پایلو بده چې د مرکز او ولسوالۍ او د خوانځیو او دینی مدرسو د شاوخوا 500 لوبغاړو په ګډون ایونی ممیاشت مخکې پیل شوه. د معرف جام پایلو بیت چې د غرغښ او الفتح مرکزی د سټیمونو لار مونډلې و اتل ولی د غرغښ لسی کرکټ لوبډلې په خپل نوم کړه. د برنامه آسان چاري وای د دې تورنمنت مخه د فنځي او دینی مدرسو د واټن نمن زوړل د ځوانانو یواله او خلکو لپاره د تفریح زمینی برابرول دي. د لوبي او تابعیا کوونکو عبید الله ولی مشال رادیو ته وویل
پریف جام چې تقریبا یوه نیمه میاشت کېږي د خوست دولتي او خصوصي مکاتب او ترڅنګ د دینی مدارس ترمنځ پیل شوی وو. هدف مو د خوست د مدارس او مکاتب ترمنځ هغه اړیکه هغه فاصله چې موجود وي رالنډ کړو.
خوستی لوبغاړي د ځوانانو دیواری او د دوی ترمنځ د پیژنګلوي او اړیکو د پراختیا لپاره د سپورت په بیلابیلو برخو کې د سیالۍ په لاره چول ګټور او اغیزمن بولي. د غرغښ لسې د کرکټ لوبډل مشر عرفات دلوایی
نو موږ ډېر مننه کوو د ماره په ریاست څخه چې دارګان سیالۍ موږ په لاره واچولې ترڅو د غاز د کوون کې خپل منځو کې سره وپیژني او غوښتنه مده غدا چې پر راتلونکو کې دار کانتا لوبه نور هم دی پلار واچوي ترڅو د کوون کې دار کانتا لوبه څخه برخمن شي.
د خوستي لوبغاړو په وینا په دې ورځ کې د ورزش د پرمختګ او دی لوري ته د خلکو حاصل په هم دی پوری اړه لري چې د ژوند د نورو برخو په شان ورزش هم وو پالل شي. د الفتح لسی د کرکټ لوبډل مشر خالد نیازی بیا وایي
یو ورزش د پرمختیا په اړه کې مې د خوست له پرمختیا ادارې لوبډا غوښتنې دي چې دا کومه پر اترنج کې بیا تر سره کی دا د ځوانانو د مکاتب او دینی مدرسو ترمنځ د ځوانانو رامنځته کوي.
په خوست کې د سپورت د برخې مسؤلین وایي په دې ولایت کې پر لپسې ورزشي لوبې او زرګونه تماشاګران دې ته زمينه برابره کړي چې د دې برخې استعدادونه پټ پاتې نشي. د خوست اولمپیک مشر عطاولا شاه کډوال وویل
الحمدلله دا چې موږ خپل ایران زګه پیدا کوو شو چې هم مشان هم مشایکین هم میډیا دا ټول همکار دي
چې زیاته تماشا موږ لرو موږ ځکه زیات پلیران پیدا کوي.
یاد دیوی په اوس وخت کې خوست کې د سپورت په ډګر کې کرکټ، فوټبال، والیبال، سانګ وهنه او کبډي هغه لوبې دي چې په ډېرې چټکۍ پر مخ روانې دي او دې لوبو سره د خلکو ډېره لیوالتیا د دې لامل شوې چې نږدې په هره سیمه کې د مسابقو لړۍ روانه وي.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. موږ تر اوسه له 9,000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو. لمشال رادیو سره ملګری شئ.